بمانید.
سلامونه، وخت مو بخیر. د افغانستان په وخت د شپې 9 بجې دی. مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تر شو خبرونه، نن سه شنبه سبا او بل سبا د افغانستان په څوارلس ولایتونو کې د شدید ورښتونو او سیلابونو د اټکل راپور ورکړ شوی دی. د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس افغانستان د وا پیژندنې ادارې او نړیوال بنسټونو په حواله راپور ورکړی چې بدخشان، تخار، بغلان، بامیان، سمنګان، بلخ، سرپل، پنجشیر، غوربند، کونړ، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر او یو شمېر اړوندو سیمو کې د بارانونو او د واورو د ورښت له امله د سیندونو د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو او اټکل شوی دی. د سمنګان بغلان پر لوی لاره په ټرافیکي پیخه کې د یو تن د مړینې او شپږ نورو د ټپي کېدو خبر ورکړ شوی دی. د سمنګان تمنی قوماندانې بند حشمت الله رحمني کورنیو رسنیو ته ویلي چې د دوشنبې ماسپښین د سمنګان په رباتک سیمه کې یو فورتنر ډوله د موټر چپه شو چې پکې یو ماشوم سوار کړی او د ښځو ماشومانو په شمول شپږ تنه نور پکې ټپیان شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې ټپیان د سمنګان ولایتي روغتون ته لیږدول شوي دي. د سړکونو خرابوالی، د ټرافیکي اصولو نه رعایت او د چلوونکو بې احتیاطي په افغانستان کې د زیاتو ترافیکي پیښو لوی لاملونه ګڼل کیږي. د امریکا د دفاع وزیر لارډ استن د اوکراین چارواکو ته ویلي چې هیواد به یې کیفته د روسي ځواکونو پر وړاندې په جګړه کې هر هغه څه ورکړي چې اړتیا ورته لري. د ازادي راډیو د خبر د مرکز له مخې استن دغه څرګندونې د اکتوبر په 18 کیفته له رسېدو وروسته وکړې. په نړۍ کې ماسکاو د اوکراین په خلونو او د هغه هیواد زیربناو باندې د نویو بریدونو څپې پیل کړې دي. بلکې په دغو بریدونو کې زیات ملکي وګړي ټپیان شوي او د هغه هیواد مهم بنسټونه ویجاړ شوي دي. د طالبانو د حکومت د احصایې او اطلاعاتو اداره وایي چې سږ کال په افغانستان کې د غنمو حاصلات زیات شوي دي. د ادارې په یوه خبر پاڼه کې چې نن یې خبره کړې ده ویلي دي د غنمو په حاصلات کې د زیاتوالي په اړه د معلومات د ریموټ سینسینګ یا لري د معلوماتو د راټولولو د ټکنالوژۍ او سټلایټ د عکسونو پر مټ راټول کړي دي. په خبر پاڼه کې هم درز ویلي شوي چې سږ کال په ټولو باد کې 3.3 میلیونه میټریک ټنه غنم تولید شوی او د اندازه د تیر کال پرتله د غنمو په حاصلات کې لسلنه زیاتوالی ښیي. په ورته وخت کې ورښتونو او په ځینو ځایونو کې د کوکنارو پر ځای د غنمو کار د غنمو په حاصل کې د دې زیاتوالي سبب بل شوی دی. د همدې ادارې په وینا د غنمو په حاصلات کې د دې زیاتوالي سربیره سږ کال له هم افغانستان شاوخوا د 2 میلیونه میټریک ټنو غنمو واردولو ته اړتیا لري. د افغانستان د والیبال ملي لوبډلې له خپل سیال تاجکستاني لوبډلې نه 3-2 ماته وخوړه. د منځنۍ اسیا د والیبال د سیالیو په دوام کې چې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې ترسره کیږي، د افغانستان د والیبال ملي لوبډله په خپل څلورمه سیالۍ کې نن سه شنبه د اقرب په لومړۍ نیټه د تاجکستان د والیبال د ملي لوبډلې سر په میدان کې لوبه وکړه. تاجکستان دغه لوبه د 3-2 په توپیر سره وګټله. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازا دی رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شي. دا ژوندۍ مخلوقات د اکس ویډیو پر سر باندې
البته چې دا کمرې ملګری دې نه راوړي، اډیو پروګرام تر ازي نو پروګرام به اډیو ځان سره اخلي.
د پانتون استاد او د سیاسي چار شنن کې جاوید مومن ندرک کېدل. او هلمند کې د لبنیاتو د پروسس فابریکې په کار پیل وکړ.
په هلمند د مختلفو لوسوالیو ټول لوسوالیو څخه موږ چې ډیر راجمع کوو دلته به راوړو پروسس کوو بیا نور ټول افغانستان ته به توزیع کوو.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو. ازادي سره اوسئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په غتیز لغمن او ننګرهار ولایتونو کې شمیر خبر اعلان وایي. د امر بالمعروف او نهي اعلان منکر د وزیر په غونډه کې خبر اعلان ته د تصویر او فلم په اخیستلو اجازه نه ده ورکړل شوې. د دوی په خبره د ولایتي ادارو له خوا ورته ویل شوی و چې په دغه ناسه کې د خبرو جوړولو لپاره باید یوازې غاک ثبتونکي علي لزان سره ولري. خالد نبی وړم ورځ ننګرهار او پرون لغمن ولایت ته تللی و.
په افغانستان کې د خبري اعلانو لوري د فلم او تصویر پر اخیستلو د محدودیتونو په دوام تازه د طالبانو حکومت په ختیځ لغمان او ننګرهار کې هم د انزور او فلم په اخیستلو بندیز لګولې. پرون دوشنبه په لغمان کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د وزیر خالد حنفي لغونډې وړاندې د ولایت د ویان لوري خبري اعلانو ته پاستول شوی غږیز پیغام کې ویل شوی چې غونډې ته د خبر جوړولو لپاره یوازې ځان سره غږ ثبتونکي آلې راوړلی شي. د ولایت د ویان عبدالمالک نیازی دا غیز کلب له ازادي رادیو سره شریک شوی چې پکې ویل شوی
د امر بالمعروف وزیر صاحب راغله ده تبا جی ناس ته لولسنو مسلمانو سره درو البته چې دا کمرې ملګری دې نه راوړي اډیو پروګرام تر دې نو پروګرام به اډیو ځان سره اخلي
په لغمان کې اوس میر خبر اعلان ازادي رادیو ته ویل چې لدی ناستي یوازې غږیز راپورونه برابر کړي د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزیر خالد حنفی له دی وړاندې دروانه ونې د یک شنبه پورس پنګرهار کې پنګرهار کې خبريال د نوم د نخبرېدو او غږ بدلیدو په شرط ازادي رادیو ته ویل چې دوی ته هم د ولایتي ادارې لوري په غونډه کې د تصویر او فلم اجازه ورنکړل شو
هیڅ یو خبريال حق نه لري چې ځان سره غونډې ته کمر راوړي ویل چې د ژوندې موجودات انزور اخیستل ویډیو اخیستل دا ګناه ده مونږ ته د ویډیو اخیستلو مونږ ته د انزور اخیستلو هیڅ اجازه رانکړل شو چې دلته تلویزیونونه ولا موجودو اغی راپور نیمګړی شو دا غی راپور تکمیل نشو شاویره سړی موجود وی او کمره مون سره ډیره ضرورت ده د خبريالۍ سره او تللی وسایل دي
د ننګرهار خبري اعلان وای په تصویر او فلم اخیستلو بندیز د دوی ژورنالیستیک کارونه زیانمنوي او دا په دې معنی ده چې دوی باید د خبريالۍ دندې پرېږدي داسې مهال چې د طالبانو حکومت وړاندې ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د رسنۍ او حقوقو تجمن دي خو خبري اعلان په ټینګار سروي تصویر او ویډیو د ژورنالیزم مهمه برخه جوړوي او دا چې پریبندیز مستند او کره اطلاعاتو ته د لاسرسي د محدودولو هڅه ده د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نه هن المنکر وزارت او یو شمیر نور ادارو لدی وړاندې د خوست کندهار تخار او پکتیا په ګډون په یو شمیر نور ولایتونو کې هم د رسنۍ لوري په دولتي ناستو غونډو کې د تصویر او فلم پر اخیستلو او خبرولو بندیزونه لګولې دي د طالبانو حکومت د تیر اگست میاشتې په 28مه د امر بالمعروف او نه هن المنکر په نوم خپل نوی قانون اعلان کړ او د دې قانون د 18مه ماده په دریم بند کې د زیرو یعنی سالرونکو موجوداتو د تصویرونو پر اخیستلو سلوخ پرولو بندیز لګیدل نګدې دوه نیمخ کې بیا د دې وزارت ویان سیف الاسلام خیبر ل ای اف پی سره په خبرو کې ویلي و چې په افغانستان کې بعد د ژوندۍ موجوداتو پر عکس اخیستلو او فلم جوړولو بندیز په تدریجي ډول پلي شي هغه خبره چې د رسنیو د ملاتړ بنسټونو لږ خبرګونونو نو سره هم مخ شوي د ځینو سرچینو له قوله دا راپور نه هم خبر شوي چې د طالبان حکومت غواړي د دوی تر واک لاندې ملي ټلویزیون په شریعت غږ راډیو بدل کړي چې واسي به غږیزي خبرونه ولري خو په دې اړه د طالبان حکومت په رسمي ول تروسا سندي ویلي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څه په 12 شپګنوي
ازادي رادیو څلور وش ساته د پانتون استاد او د سسي چارشونی کی جوید بمنځنی خپلوان د کوي چې د طالبان حکومت هغه درې ورځې مخکینی ولې او نامعلوم ځای ته بي ولید دوی ازادي راډیو ته ویل چې د نموړي پاړه سخت اندېخمن دي او تروسي پاړه هیڅ ډول معلومات نه لري نور حال په دې راپور کې
په کابل کې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو یو شنون کې جاوید مومن چې څه مود مخ کې هم د رسنیو په سیاسي بحثونو کې ګډون کاوه ځینې خپلوان ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت د استخباراتو لخوا په نامعلوم دلیل نیول شوی دی د ښاغلي مومن د خپلوان چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل په راپور کې نوم او غږ خپور سي ازادي راډیو ته ویلي چې نوموړی د رواني اونۍ د شنبه په ورځ له غرمې مخکې لس بجې له خپل کور وړل شوی او لا یې هم پاړه معلومات نسته د مومن د خپلوان دا هم وویل چې د نوموړي کورته ورغلو کسانو ورته ځانونه د طالبانو د استخباراتو کسان معرفي کړي او خپل کارتونه یې ورښودلې دي دوی وایي په اړه یې سخت اندېښمن دي او غوښتنه کوي چې ښاغلی مومن دې زر تر زره آزاد سي که څه هم د هغه د نیول کېدو دلیل مشخص نه دی خو شاوخوا شپږ ورځې وړاندې نوموړي په خپله ایکس پاڼه په یوه ویډیویي پیغام کې ویلي وو چې طالبانو یې رسنیو سره په بحثونو کې د ګډونوالو شنونکو له نوملاړه نوم لري کړی دی هغه محل ځینو رسنیو د هغه دا خبره راپور کړه او دا ویډیو یې زیاته لاس په لاس کېده چې د طالبانو پر ضد د خواله رسنیو ځینو کارونکو خبرګونونه هم راپارولي وه تر هغه وروسته په ټولنیزو رسنیو د جاوید مومند یو عکس چې سره خولې په لاس کېده زیات خپور او د طالبانو د حکومت پلویانو له دې عکس سره لیکل چې دای باید د پښتونخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ د ملاتړ په تور ونیول سي د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز د دې د پاړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو ازادي ازادي راډیو ته په هیواد دننه ځینو کورنیو رسنیو د کارپوهانو هغه نوملړ هم راستولای چې د دوی په خبره نږدې دوه اونۍ مخکې د طالبانو حکومت د استخباراتو او د اطلاعاتو کلتور وزارت لخوا دوی ته ورسپارل شوی دی. د دوی په خبره طالبانو ورته ویلي چې له دې نوملړ پرته نور خلک په خپلو بحثونو کې نسي رابللی. په دې درې نوي کسیز نوملړ کې یوازې د طالبانو د حکومت د ځینو پخوانیو کارکوونکو یا هغو کسانو نومونه شامل دي چې د دوی پلویان دي. په دې نوملړ کې د جاوید مومن نوم نسته. دا لیست هم تر اوسه د طالبانو حکومت ازادي راډیو ته رد یا تایید کړی نه دی. هڅه مو کړه په دې راپور کې په افغانستان دننه د پوهنتون د هغو استادانو او د چارو شنونکو چې وړاندې په بېلابېلو رسنیو سره په سیاسي بحثونو او خپرونو کې ګډون کاوه نظرونه واخلو. خو له دې ډلې څو تنو یې د نوم او غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو د حکومت لخوا په کورنیو رسنیو کې بحثونو کې د ګډون اجازه نه ورکول کېږي او له هېواده بهر رسنیو سره دوی د نیول کېدو له ویرې خبرې نسي کولای. خو له هېواده بهر ځینې سیاسي شنونکي او د چارو پوهان وایي په هېواد دننه د حقیقي وضعیت له بیانولو نه پشا کېږي. له دې ډلې د سیاسي چارو پو غوث جانباز ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې یو تپه چاره دوی وایي اخباره کې او په دې توګه هغه خپل ناپوهي بې سوادي ظلم استبداد او خشونت د افغانستان په خلکو جاری کوي هغه د نظرونه پټو ساتي. البته مونږ افغانان چې په بهر کې هستو ټول قوت د ظلمونه د دوی دغه جبر او استبداد
د یادونې ده چې د رواني میاستې په لومړیو کې د طالبانو حکومت په کابل کې د سیاسي چارو یو بل شنونکی جاوید کوهستانی هم نیولی و چې بیا څه باندې د شلو ورځو بند وروسته بیرته خوشې سه.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ راډیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
یو شمیر هغه افغانان کډوال چې ایران د استلو لګواخ سره مخ دي دا ورځي هڅه کوي چې په قاچاقي لارو ترکیه ته ولاړ شي. ځینې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې په دې وروستیو کې په ایران کې د افغان کډوالو د ژوند شرایط ډیر سخت شوي او تل د ایران د پولیسو له ناوړه چلن سره مخامخ کیږي. دوی ټینګار کوي چې مجبور دي له استلو مخې د ترکیه په لورې غیر قانوني سفر وکړي. خو په ترکیه کې کوم برخلیک دي افغان کډوال ته پته مدي. دا په دې سپوږمې پر راپور کې په دې اړه نور څه ته وره.
یعنی با مرگ خود بازی میبینه، شاید 80% 90% در خطر است، شاید 10% تو شانس داشته باشه که رد بشه اونم طرف ترکیه.
محمد موریده دا یو له افغان کډوالو څخه دی چې له ایران ترکیه ته د قاچاقي سفر نیت لري. هغه له هغو لسکونو افغان کډوالو څخه دی چې ادعا کوي په تیرو اونیو کې په ایران کې د افغانانو لپاره د ژوند شرایط ډیر سخت شوي او تل د ایران د پولیسو له ناوړه چلند سره مخامخیږي. محمد وای لویری چې افغانستان ته ریپورت نسی غواړي په غیر قانوني لارو ترکیه ته واوړي. هغه دا پریکړه یو چاره غني د ستونزو د حل لپاره، خو د بد او ډیر بد ترمنځ د ډیر بد انتخاب غني. هغه ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
وضعیت تهران هم خیلی خراب بود. د تهران وضعیت ډیر خراب وو. هغه کسان چې پاسپورت هم درلود نیول کېدل او بیرته په زور ایستل. د ترکیه لار هم ډیره سخته او ګواښونکې ده. هوا هم سړه ده. اوس موږ د ماکو پر پوله یو. شاوخوا شپېته کسان یو. کورنۍ هم را سره دي. په ایران کې شرایط سخت دي او په افغانستان کې ډیر زیات سخت.
ویل کیږي چې د ایران حکومت د افغان کډوالو د ایستلو هڅې په دې هیواد کې د انساني قاچاق بازار تر بل هر وخت ډیر ګرم کړی دی. هغه افغانان چې لا هم په پټه په ایران کې ژوند کوي او د ایستلو له ګواښ سره مخ دي، دوه انتخابونه لري: یا له ایران افغانستان ته ایستل کیږي او یا ترکیه ته سفر کوي. هغه لاره چې تر دې وړاندې هم د افغان کډوالو لپاره مرګونه ثابته شوې ده. زبور یو بل افغان کډوال دی چې په ایران کې دی او ترکیه ته د تلو نیت لري. په داسې حال کې چې پوهیږي دا سفر له ګواښونو ډک دی، نوموړي ازادي راډیو ته وویل
یوه ډله تیریږي او بله ډله نه تیریږي، یا بیرته راګرځول کیږي، یا د ترکیې د پولیسو لاس ته ولیږي، وهل کیږي، ټکول کیږي. چانس دی نو، که چانس وو کېدای سي تیر سو، که نه بیرته به راوګرځو. حالات داسې دي چې بالاخره مجبور یو انتخاب وکړو. او افغانستان خو معلوم دی بیکاري او بدمرغي ده.
د ایران په خاوره کې افغان کډوال ل دې ویره چې افغانستان ته ونه شړل شي مجبوریږي مخکې له دې چې دا کار وشي ځانونه ترکیه ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه ځینو ایرانی چارواکو ویلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 270 زره افغان کډوال بیرته افغانستان ته لیږلي دي او د روان کال تر پایه به 2 میلیونه نور افغانان هم وباسي. یادونه ده چې افغان کډوال په داسې حال کې هڅه کوي چې په غیر قانوني لارو ترکیه ته ځانونه ورسوي چې په دې وروستیو کې د هیواد هم د غیر قانوني پناه غوښتونکو د ایستلو عملیات سخت کړي او افغانان په ترکیه کې هم له پولیسو د ناوړه چلند شکایت کوي. ان تر دې مخکې پلوتیکو، شپیګال او یو شمیر نورو رسنیو د خپلو موندنو پر بنسټ راپور ورکړی و چې افغان او سوریایي پناه غوښتونکي په ترکیه کې د ایستلو په مرکزونو کې سختې ورځې تیروي او له وهلو ټکولو او ناوړه چلند سره مخ دي. د رسنیو راپور ورکړی و چې په دې مرکزونو کې پناه غوښتونکي په زور اړ ایستل کیږي چې په خپله خوښه یا غوښتنه د بیرته ستنېدو اسناد لاسلیک کړي. دوی وړاندې ویلي چې په دې مرکزونو کې پناه غوښتونکي له غیر صحي شرایطو زیاتې ګڼې ګونې او تاوتریخوالي سره مخ دي.
بلخوا بیا د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ټینګار کوي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له افغانستانه د ایران د حقابې د اخیستو په هڅه کې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نوی ویان اسماعیل بقیا د دوشنبې په ورځ په خپله لومړنۍ خبري ناسته کې په تهران کې ویلي که څه هم سږکال ایران د ورغلو اوبو اندازه ډیره وه، خو په خبرې دوی هڅه کوي چې د معاهدې له مخې په بشپړه توګه حق العبا ترلاسه کړي. په دې اړه نور جزئیات د فیروزي عزیزي په راپور کې.
له افغانستانه د حقابې د ترلاسه کولو په اړه د ایراني چارواکو د پار لپسې غوښتنو په دوام تازه د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا اعلان کړی چې د هلمند له سینده د دغه هیواد بشپړه حقابه له طالبانو اخلي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نوی ویان اسماعیل بقایی د دوشنبې په ورځ په خپله لومړنۍ خبري ناسته کې ویلي چې د افغانستان په چارو کې د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي او سفیر حسن کاظمي قومي دا موضوع څېړلې ده. ښاغلي بقایی که څه هم ټینګار وکړ چې سږکال ایران تل افغانستان نه د ورغلو اوبو اندازه زیاته و، خوبی ویل
در مورد حقاب مبنای ما معاهده هیرمند 51 هست.
د حقاب پر مکتب بنسټ د هلمند د 1350 کال معاهده ده. څومکه چې د افغانستان له حاکم پلاوي سره په تعامل او خبرو کې داري چې ټول حقابه خپل هیواد ته وګرځو، سره دې چې سږ کال د راغلو اوبو اندازه ډیره وه، خو د افغانستان او ایران ترمنځ د معاهدې د اجرا کولو د اطمینان لپاره ډیر کار په مخ کې لرو.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت بیان د خپلو خبرو په یوه بله برخه کې ویلي چې د افغانستان په اړه د ایران بهرنی سیاسي تګلاره کې کوم بدلون نه دی راغلی. ظاهرا د مسعود پزشکیان په مشرۍ د ایران نوی حکومت هم دغه موضوع د خپلو چارو په لومړیتوبونو کې راوستي، هغه موضوع چې د ابراهیم رئیسی په مشرۍ د ایران پخوانی حکومت هم تل پرې په جدي توګه ټینګار کوه او آن کله کله به یې دا موضوع د ګواښ تر کچې مطرح کوله. د ایران پخوانی ولسمشر ابراهیم رئیسی د تیر کال په مې میاشت کې د دغه هیواد سویل ختیز سیستان بلوچستان ایالت ته د سفر پر مهال د طالبانو حکومت ته خبرداری ورکړی و چې باید د هلمند له سینده د ایران د حقابې د تامین په برخه کې په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي. د افغانستان په چارو کې د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي او سفیر حسن کاظمي قومي د تیر کال په هوت میاست کې د ایران له اسنا خبري آژانس سره خبرو کې ویلي و هیله مند چې تر راتلونکي میزان میاستې د هلمند له سینده هیواد ته به خصوصي. هغه ټینګار کړی و چې هیواد یې د حقابې موضوع په جدي توګه څاري. د طالبانو د حکومت اوبو او انرژي وزارت ویان اختر محمد نصرت د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویان د څرګندونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د 1450 کال معاهدې له مخې د ایران حقابه به د هلمند له سینده ورکړي. د اوبو د مدیریت چارو ځینې پوهان د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویان له څرګندونو سره موافق نه دي او وایي چې ایران سکل د هلمند له سینده د خپلې ټاکل شوې قابل اندازې ډیر یو بتر لاس کړی دی. له دې ډلې نجیب الله سدید چې په دې اړه یې روان کال له فبروري وروسته یو محاسبه هم تر سره کړي، ازادي راډیو ته وویل
په اساس چې د مایدې هغه جدول دی د ایران رقابه شاوخوا 300 میلیونه متر مکعب اوبه کیږي او سکال ساتلایت تصویرونه ښکاري چې ایران هغه چانیمي شمیره یو او درې له اوبو نه ډک شوي دي. شاوخوا ایران 600 میلیونه متر مکعب اوبه د یوه عقابې نه ډېرې اوبه سکال لاسه کړی دا او تاسو باندې دوی خپل خلق سره رښتینی معلومات نشیل کوي.
د زیاته کړه چې درمان کال تر فبرورۍ پورې په افغانستان کې وچکالي و او په خبره یې په هغو میاستو کې چې وچکالي وي د ایران د حقابې کچه صفر ته ټیټیږي، خو په خبره یې د اوبو تر را پیدا کېدو وروسته د ایران د حقابې محاسبه کیږي. ښاغلی سدید دغه شان ټینګار کوي تر هغه چې د هلمند د اوبو د معاهدې میکانیزم پرون او پروتوکول ډول عملی نسی او ایران ته ترې اوبه ورنکړل سي، دا ډول ابهامات به موجود وي او ایران به تل له خپل حقه د زیاتو اوبو تقاضا کوي. افغانستان او ایران په 1950 کال کې د هلمند اوبو په اړه یو تړون لاسلیک کړی چې له مخې هر کال چې اوبه په نورمال حالت کې وي د هلمند له سینده ایران ته 800 میلیونه متر مکعب اوبه ورکول کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د لبنان حزب الله ډلې سیمې ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له راتګ څخه 100 ساعته مخکې پر اسرائیلو د توغندیو برید وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د اوربند موافقې ته د رسیدو لپاره د خبرو اترو بیا پیلولو لپاره سیمې ته ورځي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د حزب الله ډلې د راکټي برید په ترڅ کې د اسرایلو په ګڼ میشتو سیمو کې د هوایي بریدونو د خطر زنګونه کړنګولې دي، خو ظاهرن یې ځاني یا مالی زیان نه درلوده. د اسرایلو پوز ویلي 15 توغندي له لبنان څخه پر اسرایلو وتوغول شو او زیاته یې کړه چې ډیری یې د الوتکو ضد سیستمونو لخوا کشف او له منځه وړل شوي او په یو پراخه آزاده سیمه کې لوېدلې دي. دا راکټي برید په داسې حال کې کیږي چې اسرایلو په لبنان کې خپل بریدونه زیات کړي او په حزب الله پورې تړلې مالی اداره یې په نخښه کړي. بلخوا امریکا هڅه کوي چې د حماس ډلې د مشر یحیی سنوار له وژل کېدو وروسته په غزه کې د اوربند خبرې بیا پیل کړي. د لبنان حزب الله ډله یو سیاسي او پوځي ډله ده چې د لبنان ډیری جنوبي سیمې کنټرولوي. امریکا حزب الله ډله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، خو روپۍ ټولنې بیا د دې ډلې یوازې پوځي څانګه د ترهګریزو سازمانونو په لیست کې شامله کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ ناوخته د اسرایلي الوتکو د بریدونو د تلفاتو شمیر چې په بیروت کې یو لوی روغتون ته څیرمه 100 ودانۍ په نښه کړې وې 43 تنو ته ورسېد. د لبنان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې په دې بریدونو کې 50 کسان نور ټپیان شوي او د 2 تنو ټپیانو حالت نازک ښودل شوی دی. یحیا سنوار د تیر کال د اکتوبر د میاشتې د حملې ترا ګڼل کیږي چې په نتیجه کې د اسرایلو د شمیرو له مخې 200 تنه وژل شوي او شاوخوا 250 تنه نور یرغمل شوي وو. د اسرایلو لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو ژمنه کړې چې حماس به له منځه وړي او د دغه ډلې لخوا نیول شوي لسګونه یرغمل شوي کسان به بیرته راولي، خو حماس وایي یوازې د یو تلپاتې وربند له غزې څخه د اسرایلو د بشپړ وتلو او د فلسطیني بندیانو د خلاصون په بدل کې به یرغمل شوي کسان خوشي کړي. د روغتیایي چارواکو په وینا د غزې په تړانګه کې د څه باندې یو کال جګړې په ترڅ کې تر 240,000 زیات فلسطینیان وژل شوي دي. جګړې د غزې پراخې سیمې ویجاړې کړي او د غزې 2.3 میلیون وګړو شاوخوا 90% یې بې کوره شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په مارکی د لبنانه د پروسس فابریکا چې لسی زوري سي غیر فعال و او س بیا راغول کیږي او د خلکو هیلي ژوندې کړي دي. تلمن د کرنې او مالداري ریسه چارواکي د فابریکا د 2.5 میلیون افغانۍ پرځخت د یو ځایي سوداګر سره په قرارداد کې ورکړ شوی دی. نور جزات په دې راپور کې.
د هلمند ولایت د کرنې ریاست د مالداري د برخې عمومي مدیر شاه محمد وای د لبنیاتو د پروسس د پاپریکې له فعالیت څخه هدف دا و څو دغلته خلکو ته د کار زمینه برابر کړي او د غراز د هلمند د لبنیاتو محصولاتو ته په نړیوالو بازارونو کې ځای هم عمومي.
تجار یا سرمایدار سره د حیواناتو یا فارمو په پښه کار هم کوي، نو دې ته په قرارداد ورکړی ده او ماشینري یې اوس راوړې ده چې دا لبنیات په عصري او مډرن ډول فعال کړي.
پنګوال ډاکټر محمد الله چې د لبنیاتو د پروسس د یادی فابریکې مسؤلیت پر غاړه اخیستی او د 23 میلیون افغانۍ په ارزښت کې د دغه فابریکې د رغولو ټټر وهلې دي وایي.
د هلمند د مختلفو ولسوالۍ ټول ولسوالۍ څخه موږ شیدې راجمع کوو، دلته به راوړو پروسس کوو، بیا نور کول افغانستان ته به توزیع کوو. په مستقیم ډول به زموږ سره 100 کسان په کار باندې مصروف وي او په غیر مستقیم ډول به د 3,000 تر 4,000 کسان موږ سره مصروف وو.
د هلمند د لبنیاتو د پروسس فابریکا د افغانستان د لبنیاتو د صنعت په برخه کې له پخوانیو او مهمو پروژو څخه وه. دا فابریکا په 1920 لسیزه کې د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت تر چتر لاندې جوړ شوی و ترڅو د هلمند ولایت د مالداری او لبنیاتو د تولید د وجې لپاره یو مهمه سرچینه سي. عبدالرحیم چې په هلمند کې د غواو د فارم یو مالک دی وایي د دې فابریکې په جوړېدو سره به زموږ د شیدو ارزښت زیات سي او موږ به وکولای سو خپلې شیدې په مناسب قیمت وپلورو.
موږ وروره په دې ډېر خوشحاله یو. مخکې دغه پرواز دغه ملکونه د پاله سوې دا د وچ پاله کېږي. موږ ډېر په دې خوشحاله کېږو. موږ د مالدارو شیدې نه بیا ځای کېږي او خلک مرغ سره پر کار کېږي.
رحیم الله د دغه ولایت یو بل د غواو فارم لرونکی دی او وایي چې د دې فابریکې په پاله کېدو سره به زموږ د مالداري کاروبار ته وده ورکول سي او د ځوانانو لپاره به د کار زمینه هم برابره سي.
دا خو د حکومت ډېر غټ کومت دی چې یو د خلکو سره وکړي او دا کم کار شي وزنې په مخه اخیستی دي. دا زموږ لپاره ډېر غټه وسایل ده چې دا شی مې نه بېځای کېږي. هر شی مې په خپل وخت باندې پروش ته رسېږي.
د کرن ریاست د معلوماتو له مخې د هلمند ولایت شاوخوا 50 سلنه خلک په کرهنه او مالداری بوخت دي او دا ولایت د افغانستان یو له مهمو کرنیزو سیمو څخه ګڼل کیږي. د لبنیاتو د پروسس فابریکا بیا رغونه د دې ولایت لپاره د اقتصاد د پراختیا او د ځایي تولیداتو د ارزښت د زیاتوالي لپاره یو حیاتي ګام دی چې په اوږدمهاله کې به د هلمند د خلکو ژوند ښه کړي او د کرنیزو محصولاتو بازار به پراخه کړي. دغه راز د دې فابریکې فعالیت به د لبنیاتو د تولید او پروسس کیفیت لوړ کړي. په کورني او بهرني بازار کې به د افغان شیدو لپاره تقاضا ډېره کړي او په دې توګه به د هلمند د کرنیز سکتور او د لا پیاوړتیا لپاره یوه مهمه مرسته وي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه ځېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راځي نو د کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبا
او که چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
پورزګان کې د وګدې وچکالي لکبله بازګران د وبو د کمښت ستونزې سره مخ دي. خو ځینې بازګران اتکوي د وبو لګولو نوي میتودونه رامنځته کړي ترسو خپل کارنیزم کې لزیان څخه وساتي. په دې اړه نور تفصیل پر راپور کې
اورزګانی بزګران د وچکالي لستونزې سره د مبارزې لپاره نوښتګرګامونه پورته کوي او د اوبو د قطرې سیستم پالولې د حل غورلار غنی. عبدالواحد د اورزګان یو کروندګر دی او وایي چې د وچکالی سره د مبارزې په پار د خپل باغ لپاره د اوبو قطرې سیستم پال کړی دی. دی وایي اوس مهال په کوم اوبو باندې خپل ټول باغ خړوبولای سي او ترڅنګ اوبه هم زیاتې نه ضایع کیږي.
هم د وچکالی لپاره مهم دی او وسګلوت لري. هم د بزګر لپاره مهم دی او محصولات شراب اصلات د مرزو ساتل کیږي ش سمیږي او پر وخت ارنال تخپل پر وخت وبو رسیږي.
کروندګر وای د دینه وښ سره به د وبو د ځای کېدو مخونیول سی او د کرنیزو محصولاتو د کیفیت او حاصلاتو د زیاتوالي لپاره به ګټور ثابت سی. ناصر د ورزګان یو بل کروندګر دی او وای چې د وبو د قطرې سیستم په مرسته کولای سي خپل باغ او نور کرنیز توکي د امراض څخه هم وژغوري.
روبنه پلوژ مزکه په ډیرو بوبو او کاغذ سیستم فعال سي پلوژ روبو مش کولای سي چې ډیر مزکه وکړو او ډیر مزکه بوبو کو او هر څه خپل حق ورسي او د وبو څخه ما هم سي.
د کرنیز چارو کارپوهان هم د وبو قطرې سیستم د وبو د مدیریت او د وچکالی سره د مبارزې لپاره یو شګام بولی. محمد کریم چې د کرنیزو چارو کارپو دی او وایي چې د اوبو قطرې سیستم به د اوبو د ځای کېدو مخه ونیسي او په مستقیمه توګه د نباتاتو ریښو ته اوبه رسوي.
ته یو چندو بلګ دوه چندو بلګ والی درته یو چندو بلګ وایسي دونه کوي. مثال 2 متره یا 3 متره او زمکه خړوبه کې هلته د څلور چندو خړوبه وایسي ځکه چې هلته اوبه استعمالال کمی.
د اورزګان ولایت د کرنې ریاست ویان عبدالمنان فاروقی د بزګرانو د دې اقدام هم مرکلې کوي او وایي چې دوی هڅه کوي د بزګرانو سره د اوبو د قطرې سیستم په جوړولو کې مرسته وکړي.
له خلکو سره د قطري سیستم په حق باندې وژغېږو هغه ته ګټي بیان کوو او هغه په دې باندې پوه کوو چې دا څونه د اوبو سپما کوي او څونه لږ اوبه د ډېر مځکې لپاره کفایت کوي.
سیمه ییز چارواکي او د کرنې کارپوهان د دې سیستم پراختیا ته هیله من دي او په دې باور دي که په ټول ولایت کې دا سیستم فعاله سي نو د وچکالۍ اغېزې به په ډېره کم اندازه احساس سي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د تاند څنګه خبرونه هم درته لرو خو اغه نوراندي خبرونه نن سه شنبه سبا او بل سبا د افغانستان په سوله سولتینی کې د شدید برختونو سیلابونو د ټکل راپور ورکړ شوی دی. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري ایجنسی افغانستان د وپیژندنې ادارې او نړیوال بنسټونو په حواله راپور ورکړی چې د بدخشان، تخار، بغلان، بامیان، سمنګان، بلخ، سرپل، پنجشیر، غوربند، کونړ، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر او یو شمېر اړوندو سیمو کې د بارانونو او د واورو د ورخت له امله د سیندونو د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو او اټکل شوی دی. د سمنګان بغلان پر لوی لاره په یو ټرافیکي پیښه کې یو تن د مړینې او شپږ نورو د ټپکې دوه خبر ورکړ شو دی. د سمنګان د امنیت قمندانې بین اشمت الله رحمانی کورنۍ رسنیو ته ویلي چې د دوشنبه ماسپښین د سمنګان پر با تاکسیمه کې یو فورتنر ډوله موټر چپه شو چې پکې یو ماشوم سوار کړي او د ښځو ماشومانو په شمول شپږ تنه نور پکې ټپیان شو دي. نوموړي زیاته کړه چې ټپیان د سمنګان ولایتي روغتون ته لیږدول شوی دي. د امریکا د دفاع وزیر لورد استن د اوکران چارواکو ته ویلي چې یواد به کې افته د روسي ځواکونو پر وړاندې په جګړه کې هر هغه څه ورکړي چې اړتیا وي. د ازادي رادیو د خبر د مرکز لمخې استن دغه څرګندونه د اکتوبر په 28مه کې افته د رسیدو وروسته وکړي. په فینال کې ماسکاو د اوکران پر خرونو او د غیبات زیربناو باندې د نوی بندیزونو چپی پیل کړي دي. ملکیږي په دغه بریدو کې زیات ملکی وګړي ټپین شوي او د غیبات مهم بسټونه ویجاړ شوي دي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر ځوانان شکایت کوي وایي چې کورنۍ د کوژدې پر وخت د دوی خوښي او انتخاب ته ارزښت نه ورکوي. په خپل زړه یې چې څوک خوښ وي کوژده یې ورسره کوي.
جنجال دی په زور در باندې منی. دلته زموږ په اړیکو کې هغه تعامل نشته. کورنۍ په کې افراد کوي او دوی نه غواړي سره جوړ راسي او یو ډېرې ښې مثبتې نتیجې ته ورسیږي.
ولی یو شمیر کورنۍ د ځوانانو د ټول عمر فیصله چې د ګډ ژوند جوړول دي یوازې په خپل خواخه داسې کوي چې خپل ځوان ان خبر هم نوی.
د ځوانانو په حقوق نه پیږي، د نکاح کولو یا د غختنې یا بل سره واده کولو په حقوق نه پیږي. نو دا یو بیځای ننګ بولی یا غیرتي بولی چې ولې زما خور په خپل خواخه باندې یو څوک انتخاب کوي واده سره وکړي.
نن ام دا موضوع چیروم ملتیم وکړی. قدر من اردونکو دا موضوع روخانه ده چې کوژده او واده کول د ټول عمر خبره ده. د همدې لپاره خو د اسلام دین هم ټینګار کړی چې د نکاح لپاره د هلک او جلی رضایت شرط دی. خو له بعده مرغه ځینې کورنۍ چې کله د خپلو اولادونو ودونه کوي پرته له دې چې هغوی خبر کړي په خپله خوښه کوژده ورته کوي. د کابل اوسیدونکی زهره جنت په دې اکله وایي
دغه ډېره یوه جدي موضوع ده او ډېرې زیاتې ستونزې او ډېرې داسې دردناکې پیښې او قصې په دې موضوع کې تېرې شوې دي. په کونړ ولایت کې یوه نجلۍ او یو هلک چې یو بل یې خوښېدل، البته غوښتل یې چې د نجلۍ سره نکاح وکړي، خو کله چې د دوی کورنۍ او خویندې ورونه او د کلي خلک خبرېږي، دا ډېر غټ عیب ګڼي او داسې ګڼي چې دا خو ډېره غټه بدنامي ده. ولې یو هلک په خپله خوښه یوه جنۍ انتخاب کړي، یوه نجلۍ ولې په خپله خوښه یو هلک انتخاب کړي؟ د ډېرو خبرو وهلو ټکولو وروسته هغه نجلۍ پخپل رسول کیږي. او دا خپله یو واقعي قصه چې زمونږ په خپلوانو کې تیره شوې وه، ډېره دردوره وه. فقط په همدې اساس باندې چې په خپل زړه یا په خپل انتخاب باندې ولې واده وکړي، په دې اساس باندې نجلۍ قتل کیږي یا وژل کیږي، چې دا ماته ډېره دردوره وه. دې باندې ما یوه کوچنۍ قصه ولیکله. همداسې نورې ځینې پیښې یا ځینې قصې تیرې شوې دي چې دا یو ډول ننګ ګڼي یا یو ډول پیغور یې ګڼي چې ولې یوه لور غوښتنه وکړي چې زما دغه شخص غواړم اسلامي نکاح ورسره وکړم یا زما خوښېږي. او سره چې د نجونو چې دا خو ډېر زیات مشکل دی، نجلۍ خو بیخي زړه نه شي کولی چې د زړه خبره وکړي یا وړاندې کړي. سره له دې هلکان ته هم ستونزمنه او سخته ده، ځکه که هغو هم دا خبره وکړي دا زما خوښېږي یا زه غواړم د نجلۍ سره اسلامي نکاح وکړمه، نو په دې کې ورته ډېر خنډونه او ډېر مشکلات، هغه د خپلې کورنۍ لخوا، خپلو خویندو ورونو پلار مور لخوا، بیا د ټولنې لخوا، او زیاتره داسې قصې یا داسې داستانونه تېر شوي دي چې په دې کې قتل کړي دي، هم نجلۍ هم هلک، د هغو ژوند یې ورنه اخیستی دی.
که څه هم تاسو خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې بې ځایه دودونه دا کارونه کوي، اصلي علت یې څه کېدلی شي زموږ او تاسو په ټولنه کې؟
که اصلي علت ته پام وکړو، بیا هم دلته بې سوادي ده، ناپوهي ده، جهل ده، تیاره ده. که موږ هغه پخواني د اسلام نه مخکې وخت ته چې هغه خلکو به له ناپوهۍ څخه دې څخه چې ناخبر نو نجونې به ژوندۍ ښخولې او وژلې به، ځکه چې هغه خلک ناپوه او نه پوهېدل. کله چې هغو ته پوهه راغله نو هغو توبه وکړه او د دې عمل څخه لاس واغوستو. نو دغه خلک چې بې ننګه غیرت بولي یا زړورتیا ګوري یا مېړانه بولي چې خپله خور خپله لور ووژني، په دې باندې چې ولې یو هلک دې خوښېږي، ولې د هغې ته خوښې، ولې غواړي اسلامي نکاح وکړي، نو دا جهل دی، بې سوادي ده، ناپوهي ده. که د یو انسان ذهن ورسېږي، هغه علم ولري، په قرآن کریم کې تفسیر باندې پوه شي، دیني علم وکړي، دنیاوي علم وکړي، نو هغه په دې باندې پوهېږي چې هر انسان خپل حق لري، که هغه نجلۍ ده که هلک دی. خو دا چې دو ناپوهه دي، جهل کې دي، تیاره کې دي، خپله زده کړې نه دي کړي، خپله په پوهه نه پوهېږي، اصلا د ښځو په حقوق نه پوهېږي، د هلکانو په حقوق نه پوهېږي، د ځوانانو په حقوق نه پوهېږي، د نکاح کولو یا د غوښتنې یو بل سره واده کولو په حقوق نه پوهېږي، نو دا یو بې ځایه ننګ بولي یا غیرت یې بولي چې ولې زما خور په خپله خوښه باندې یو څوک انتخاب کړي واده ورسره وکړي، یا ولې زما ورور دې په خپله خوښه یوه نجلۍ انتخاب کړي، یا ولې زما زوی دي. او خصوصا زمونږ په ټولنه کې افغانستان کې چې بې سوادي ډېره ده، ناپوهي ډېره ده، جهل ده، تیاره ده، ورځ په ورځ باندې نورم ناپوهي ډېرېږي، نو دا ټول د همدې لامل دی، ځکه د یو انسان ذهن ورسېږي، هغه هېڅکله د بل انسان حق د هغې څخه نه اخلي. ځکه کله چې الله تعالی حق ورکړی چې یو ځوان دې په خپله خوښه نکاح وکړي، یو پیغل دې په خپله خوښه باندې نکاح وکړي، نو ولې بل انسان د هغې حق ورنه واخلي؟ که هغه مور ده، که پلار ده، که خور ده، که ورور ده، ولې د هغې حق ورنه واخلي؟ خو دا ټول ټکی مرکزي چې دا بې سوادي ده، ناپوهي ده، جهل ده، تیاری دي.
افغان ځوان بلال هم ورته نظر لري. هغه وایي چې یوازې کوژده نه، بلکې د ژوند ټولې مهمې پرېکړې د کورنۍ مشران کوي. حال دا چې ځوان هم د دې حق لري چې خپل ژوند جوړ کړي.
په افغانستان کې دا رواج دی چې هر څه به د مور او پلار په خوښه یې انتخاب ورکړل سي، نو دا بیا یو شرم پیغور په شکل ورته ټولو مر یادیږي. نو دغه حق خدای تعالی هر ځوان ته، هر انسان ته، که هغه لکی که هغه جلی، دا حق خدای پاک ورکړی ده. نو مور او پلار هم اولادونو که هغه لکوي که جلی، د انتخاب ته یا د حق ته باید پاملرنه وکړي. دا د دوی حق ده، دا حق باید ورکړل سي، دا د حق نه باید هیڅوک محروم نه سي که هغه لکی که جلی.
که چیرې داسې نه کیږي، په خپل زړه باندې ورته کوزده کیږي او نظر ته ارزښت نه ورکول کیږي، دا بیا کومې بدې پایلې لري؟
کالکان ته ارزښت ورنکړل سي، نو هغه به ټول عمر لکه د خپل راتلونکي ژوند دغه کومه شریکه چې ده، د دې سره به ټول عمر خوشحاله نه وي. نو دې په خاطر کیدای سي چې هغه کوم بل انتخاب ځان ته ولري. نو دوی داسې یو جوړه ده چې ټول عمر به ناراحت وي، یو بل نه به راضي نه اوسي، یو د بل احترام به نه کوي، یو د بل حقوق به نه پر ځای کوي. نو دا مشکلات خامخا دغه جوړه کې پیدا کیږي. او که چېرته خپل رضایت شرایط سره هغه په شرعي اصول سره برابرۍ حتی په دې مسایلو کې شریعت د دې اجازه ورکړې چې کله الک جلی سره واړی واده وکي نو دوی سره باید کینی سره وویني. رسول الله برکته یو ځان راغی ورنه پښتنه وکړه چې اتر وهلې ول ډیر خوشبوي بوی ته نن ته ورنه پښتنه وکړه چې څه خبره ده. هغه ورته ویلې چې واده مې کړی و یا تا هغه لیدلې؟ نو هغه ورته ویلې چې هو بالکل مې لیدلې. بس رسول الله برک چپ شو، یعنی د سره رضایت وخوده. بل حدیث کې راځي همداسې چې یو ځوان راځي همداسې خوشبوی بوی ترې نه ځي، نو پاک سوتره منظم و. د رسول الله برک پښتنه وکړه چې څه خبره ده دومره خوشاله؟ وایي کوژدان سومه. وایي آیا تا هغه لیدلې؟ وایي نه. نو رسول الله برک ورته ویل وایي تا هغه وګوره. نو په دغه مسایلو کې باید مور پلار یا ټوله کورنۍ خپل خپلوان په دې کې باید مستقل هلک وي که جلی وي دې ته باید د انتخاب حق ورکړي.
بله، څه فکر کوي ولې کورنۍ خپلو اولادونو ته د انتخاب حق نه ورکوي او په خپل زړه پریکړه ورته کوي؟
متاسفانه چې ناپوهي په افغانستان کې کوم بالکل اوج ته رسیدلې ده. که مور پلار وي، که مثلا ترونه وي، که دغه یا نیکۍ، زموږ په ټولنه کې خو دغه رسم و رواج ده چې همیشه مشرانو ته د دغه مسایلو انتخاب ورکول کېږي. له علم یا پوهه یا د خپل دې مسایلو څخه دوی پوره آګاهي نه لري، نو دوی ته هغه څه چې مثلا دوی ورته پام اصله پښتو وایي د ناوړه رواجونه دي، مثلا داسې ډېر رواجونه سچ قرباني ځوانان او نجونې دغه انتخابونه چې مور پلار کوي یا مشران کوي د دوی د ژوند د تریخوالي سبب ګرځي. نو دلته باید دوی ډېر دقیق وسی او د دې عمده مشکل زما په نظر ناپوهي ده.
نو څه ویل لري دا ډول کورنیو ته؟
نو زمونږه هیله او امید له مشرانو څخه دا ده چې د نکاح کولو په موضوعګانو کې که هغه د هلک وي که د نجلۍ وي، پوره حق باید خپل اولاد ته ورکړي، تر څو چې الله هم ترې خوشحاله وي، رسول هم ترې خوشحاله وي او د خپل اولادونه هم ترې خوشحاله وي. که دغه اولادونه یې خوشحاله ژوند ولري، طبعا دې سره مور و پلار خوشحاله وي. او که چیرته دوی ته حق ورنه کړل سي، نو دغه مشکلات چې د دوی په روزمره ژوند کې راځي، دغه ټول مشکلات د همدې له وجې راځي چې دوی په خپله خوښه دا انتخاب نه ده کړی. نو تر یو حده پورې که دا موضوع وزغمي چې یو کال یا دوه کاله یا درې کاله، بالاخره نور تنګیږي له دغه د مور و پلار له انتخاب نه. تر یو وخته کېدی سي چې د خپل د مور و پلار د احترام او د عزت دپاره دغه موضوع دواړه طرفه تحمل کړي. خو په دې زه مطمئن یم چې دغه تحمل د دوی اخر اوج ته رسیږي، نو دوی بیا په خپل ژوند کې خوشحاله نه وي. نو مور و پلار ته دا ضرور دی چې د انتخاب حق په نکاح کې باید خپل اولادونه ته ورکړي.
بله، داسې عملي مثال لري په خپلوانو کې په کلي کې چې دغه رقم ناخوښ واده و او بیا څه رقم ژوند و، کوم سره ته ویلی سي؟
تر اویا او اتیا فیصده پورې ټولې نکاحګانې چې دي دغه د مور و پلار په خوښه وي. په هیواد کې خدا مشهور ده، بالخصوص په ولایتونو کې. په ولایتونو کې خدا مشهوره خبره ده چې ټول نکاحګانو انتخاب مور و پلار کوي او بیا زامن مجبورن مکلف، یعنی په دې دا ځان خپل عزت و ابرو ګڼي چې دغه انتخاب تر اخره پورې وزغمي د مور و پلار. په ځان سختي تکلیفونه تیروي، خو ولې دې موضوع ته هیڅ ارزښت نه ورکوي؟ پښتو ده د مور و پلار د انتخاب په نتیجه کې د طلاق موضوع هم منځته راتلی سي. که چیرته دوی ژوند تریخ وي، نو مور و پلار ورته انتخاب کړی وي، نو د دوی ژوند تریخ وي، نو دوی حتی طلاق ته خبره تلی سي. نو په کار ده چې له دغه مسایلو نه دوی دا د جبر یا د زور یا په خپل په خوښه باندې نکاح نه کول، له دې مسایلو نه مور و پلار باید لاس واخلي، اولادونو ته خپل د حق ورکړي.
کابل کې د قمر بنسټ د رسنیو مسول او د خبرونو پریزنټر عبد الله ریحان وایي چې د کوژدې پر وخت هم د کورنۍ او هم د ځوانانو ګډ رضایت په ژوند کې د کامیابۍ لومړنی ګام دی. لنموري سره مې مرکه کړې، په ګاډۍ سره اورو.
په خپل ژوند کې انتخاب د ګډ ملګري د ټاکلو باید ولرو. دا الحمدلله زموږ استادو د اسلام په مبارک دین کې هم خپل ځانګړی ځای لري، حدیث موجود دی او دلته حق ورکول کیږي هم هلک ته هم نجلۍ ته چې دوی د خوښي انتخاب وکړي. البته ځینې اصول، قواعد او شرایط خپل منځ کې لري. استادو د پوښتنې په تړاو باید داسې ووایم چې هو، له بده مرغه چې موږ په افغاني ټولنه کې د دې موضوع ډېرې بدې پیښې لرو. زموږ خپل د سترګو لیدلی حال هم همداسې یو څه دی. ډېری ځوانان دي، ډېری ورونه دي، ډېری خویندې دي چې دوی نه د دوی حق اخیستل کېږي، دوی ته دا اجازه نه ورکول کېږي تر څو دوی وکولی سي په خپل ژوند کې یو ښه انتخاب وکړي یا د خپل په خوښه باندې یو انتخاب وکړي. حتی زه خپله شخصي کله چې زما د ګډ ژوند پرېکړه کېدله، حتی زه بیخي خبر نه وم، زما په هکله زما کورنۍ تصمیم نیولی و. لیکن یوه خبره باید وکړم چې زه خپله کورنۍ چې کوم انتخاب زما لپاره کړی، زه فعلاً راضي یم. لیکن داسې ډېر ځوانان شته دغه انتخابونو نه ناراضه دي. په ټوله کې بده مسله بیا دا ده چې ډېری ځوانان هیڅ خبر نه وي، په خپله خوښه مور پلار تللي، په خپله خوښه انتخاب کړی، په خپله خوښه ورته یو څوک کړي، بیا له هغې وروسته ورته زنګ وایي چې روجانه تا ته خو هم کوزده وکړله، هغه خوراکۍ خبر هم نه وي زما ته چېرته کوزده کړې که نه. نو دا ډېرې بدې اغېزې درلودلی سي. دغسې قضیې زموږ په ټولنه کې ډېرې زیاتې دي او همدغه اوس هم په همدغه یوویشتمه صدۍ کې په 2024 کال کې هم موږ دغه ډول بدې پېښې لرو.
راځو بدو پایلو ته، چې دا بیا کومې بدې پایلې له ځان سره درلودلی سي؟
بالکل، ګورئ دغه د ګډ ژوند اړیکه چې ده، دا نه د یوې ورځې مسله ده، نه د دوو ورځو مسله ده، دا د انسان د ژوند د ټول عمر قضیه او مسله ده چې خلک پکې خپل ژوند تیری. او د ګډ ژوند یا د خپل ملګری یا ملګری چې کوم دوی راتلونکي ګډ ژوند لري، د دوی د یو بل شتون دی یو بل لپاره، دوی سره یو ښه اړیکه، دا نو یو ډیر اساسي رول لري د انسان په ژوند کې د یو بل پر وړاندې. یعنی زه فکر کوم په انسانانو کې ګوره د مور اړیکه څومره نږدې ده، اولاد ته د پلار اړیکه څومره نږدې ده. زما په اند له دغو دواړو هم د ګډ ژوند ملګري اړیکه ډیره نږدې ده. یعنی ځینې اړیکې او ځینې مسایل او ځینې خبرې چې دوی دواړو ترمنځ لري، حتی څوک د خپل مور پلار سره نه لري، په دا مډرن نړۍ کې موږ ور څوک نه لري. نړۍ کې بیا دغه د دوی دغه د اړیکو جلاوالم یو څه آسان ده، لیکن زموږ ټولنه کې هغه هم سخت دی. که ښه یې، که بد یې، که خراب یې، ته به ورسره د خپل عمر تیروې. نو بدې پایلې دا دي چې په ګډ ژوند کې به د دوی ترمنځ تعاملات، دوی ترمنځ هغه روحي اړیکه، دوی ترمنځ چې هغه کوم سکون دی هغه به له منځه ځي، دوی ترمنځ بد چلندونه راځي، اخلاقي مشکلات راځي، د یو بل پر وړاندې به ستونزې ایجادوي، د یو بل پر وړاندې په کورنۍ کې ستونزې ایجادوي، داخلي مداخلات په نورو اړیکو کې راځي. دغه رقم یو بد اړیکه چې بیا وروسته ترې جوړیږي، په دې سره دوه کورنۍ اخته کیږي، په دې سره قومونه اخته کیږي، په دې سره نسبونه په جنجالونو اخته شوي دي. دا تجربې موږ لرو، جنګونه رامنځته شوي دي، وژنې پکې سوي دي، قتلونه پکې سوي دي، یعنی ډېرې نورې بدې پایلې زیږولې دي. ځکه چې وروسته بیا دوی په ژوند کې مشکلات راځي کنه، دوی غاړي کې هغه رقم نه برقراره کیږي لکه څنګه چې باید وي. موږ او تاسو که د یو انسان په توګه دغه یو فکر وکړو، سوچ وکړو چې کله زموږ د خپلې میرمنې سره اړیکه ښه نه وي، نو موږ به څه ژوند ولرو؟ دا د دې تر څنګ چې د په شخصي ژوند، د ده په فکر، د ده په ذهن، د ده په روحي حالت باندې اغیز لري. دې تر څنګ دا بیرته د دغه نفر په ټولنه کې په اړیکو باندې، کاري چاپېریال کې په اړیکو باندې اغیز لري. موږ تاسو به ډېر خلک ګورو بیرون ګرځي، ډېر غمجن دي، ډېر پریشانه دي، ډېر یو بد وضعیت کې دوی قرار لري. مثلا ډپریشن ته ځي، دوی ژور خفګانونو ته ځي. ډېر فیصد ستونزه د کورنۍ اړیکو ده یا په ټوله کې د اړیکو مشکل ده. نو دغه ډول یو بدې پایلې لري دا حالت.
بله، څه فکر کوي کورنۍ ولې دا ډول پریکړه کوي؟ او بل اړخ بیا دا ده چې که په کوم ځای کې کوم هلک وایي چې مثلا فلانی ځای زه کوزده کوم، د کورنۍ لخوا ورته ویل کېږي چې مثلا پلار یو وخت کې دهقان تیر سوی، حال دا چې دا موضوع عیب نه ده. دغسې مسایل څومره تاسو شاید یاستئ؟
بالکل، دغه مسله شته. دود او ناسم رواج له ډېر پخوانه پاتې شوی دی که نه، دا حق ورته نه ورکول کېږي. یو پخوانی دود دی، پلار او مور دوی غواړي بیخي، یعنی اولاد په هر څه کې دوی باید واک او صلاحیت ولري، او دا ورته یو ډول عار ښکاري چې اولاد یې مثلا خپل په سر انتخاب کوي که نه. خو یوه ډېره مهمه مسله دلته باید خبره وکړو، که چیرته یو هلک یو څوک په خپل ژوند کې د ځان لپاره انتخابوي که نه، دلته بعضې نظریات داسې موجود دي خو چې زه وایي هلک انتخاب کړي، انتخاب یې کړي، اصلا حقیقتا منطقي باز دا نه دی. منطقي خبره دا ده چې کله یو هلک وایي چې پلار جانه زه فلانکی جلی د فلانکی لور دا زه خوښوم چې خپل ځان لپاره په نکاح کې واخلم او زما د ژوند ملګری سي، دلته باید یو تعامل باید دوی ترمنځ را منځته شي. دلته باید مثلا پلار او مور زوی ته موقع ورکی، وخت ورکی، اغوی هم راسی، جلی و گوری، کور و گوری، خلق و گوری. کچیر تا اغا کم شرایط چی منگو تاستا اسلام تا کلی دی، کم شرایط چی اغا منطقی و خدی، اغا باید و سنجی، پا دیر خطو گی سره و سنجی. لاغی و روست تا مثبت اڑخونه هم خپل زوی تا وی، منفی اڑخونه هم خپل زوی تا وی، او خپل پریکړه ډیری منطقی دا ولورتو ای چې زه یو کچیر زه دا خبره کدر سره نه منم په دغه دلایل در سره نه منم. یعنی دلته خو بیا د سینې کېږي کنه زمونږ ټولنه کې دلته ورته یو کمنی و منه کني منی جنجال دی په زور در باندې منی. یعنی دغه ډول مې مشکل لرو. دلته زمونږ پاړی کو کې هغه تعامل نسته، زمونږ پاړی کو کې هغه حکمت نه پلرونه کار اخلي نه اولادونه. کله اولادونه پکې افراد کوي، کله پلرونه او کورنۍ پکې افراد کوي، او دوی نه غواړي سره جوړ راسي او یوې ډېرې ښې مثبتې نتیجې ته ورسیږي. دلته مشکل زموږ د تعاملاتو دی په اړیکو کې. بل غټ دلیل دا دی چې دلته هغه تعلیمي او زده کړیزه کچه زموږ استاذ په خلکو کې را کمه ده کنه نسبت نورو ټولنو ته. دلته یو پلار ډیر ښه نه پوهیږي چې زه زوی سره څنګه چلند وکم، ډیر ښه نه پوهیږي چې زما د زوی انتخابونه څومره مهم دي، د هغه رضایت په دې اړیکې کې څومره مهم دی. ډیر زیات مشکلات لرو پر همدې برخه کې. بله مسله دا ده چې ډیر وخت کورنۍ نور مشکل که ورسره نه لري، بیا ورته وایي چې دا فلانکی خو زموږ دیقان تیر شوی دی، دا فلانکی غریب دی، دا فلانکی بېوسه دی، یا دا د فلانکي قوم نه دی، دا د فلانکي سیمې نه دی، نو ځکه موږ دا درته نه کوو. دا یوه معقوله خبره نه ده او نه د اسلام نه نظره دا خبره درسته ده. که یو څوک ستاسو مزدور تیر شوی، دا خو ډېره عادي مسله ده. هر څوک موږ تاسو ټول بشري انساني ژوند کې یو چا سره کار کوو، همدا خپله مزدوري ده او مزد ترلاسه کوو. مزدوري خو په دې معنی نه ده چې یو څوک دې راشي ستا په ځمکه او ستا په پولو ستا په بټي کې د بلچي وهي تا ستا د کور خدمت. موږ ټول د یو چا لپاره کار کوو، دا زموږ ستاسو موږ ټول په دې ټولنه کې یو څه لپاره کار کوو. نو دلته دا خبره مطرح کېدل دا یعنی ډېر ضعیف او کمزوری نظر دی چې څوک یې کوي، ځکه چې هغوی هم انسانان دي، موږ هم انسانان یو، موږ د یو بل پر وړاندې کوم خاص توپیر نه لرو. د اسلام نه نظره پر دې باندې بحث کوو. ګوري اسلام کې دا مسله څه مهمه نه ده، ته تورې، ته سپینې، ته په قوم چې شی، ته په ژبه چې شی، ته په نژاد چې شی، ته غریب یې، ته مالدار یې، هلته دا مهم مسله مهمه نه ده. هلته خبره د تقوا راځي، هلته د خبره د عقیدې راځي. که چیرته یو څوک تقوا ولري، همدغه کس الله تعالی ته بهتره ده نسبت له هغه چانه چې هغه ډېر مالدار یې، ډېرې پیسې ولري، خو تقوا ونه لري او عقیدوي جوړښتونه سم نه دی. دا ډیره دقیقه مسله ده.
په خپل ځوانان په دې برخه کې څه کولای شي چې کورنۍ ته قناعت ورکړي، چې دوی ورته وایي چې مثلا له چا سره دوی خپل ژوند کولای شي، دوی هم ځان ته خپل اهداف لري. اوس نو ځوانان څنګه خپل کورنۍ ته قناعت ورکړي چې له دې موضوعاتو نه نور تیر شي، چې مثلا فلانی د ما خپلوانه ده، د ما گزاره سره کېږي، فلانی زما سیاله ده او دا زما خوښه ده، نو تاسو به دا حتماً منئ. ځوانان څه کولای شي چې داسې قناعت کورنۍ ته ورکړي چې هغه دوی خفه هم نه سي او ورته وایي چې دا ژوند زما د خپل باید تصمیم ونیسم.
دا ډېره اساسي پوښتنه ده. ګوري ښه، د دې په اړه زه لومړی کې یو حدیث شریف مفهوم وړاندې کوم. یوه پیغله ده، یوه جلۍ ده، هغه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته راځي او ورته وایي چې ماته مې پلار وایي چې ته زما د وراره سره واده وکړه، زه څه وکړم؟ پوښتنه کوي د محبوب پیغمبر نه. هغه ورته وایي چې ته حق د رضایت لري او دا واک لري چې څوک خپل ژوند کې د ځان لپاره انتخاب کړي. صحیح دی، دا ډیر صحیح حدیث شریف دی. بچ کله جلی زی هغه خپل حالت سنجي، به د خپل پلار خبره مني، د خپل پلار خبره مني، اما د خپل مثلا ترزوی سره نکاح کوي، خو لیکن د ځکه لاړم د رسول صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه، خلک وپوهیږي چې ته رضایت دې لري چې ته خپل ژوند کې څوک د ځان لپاره انتخاب کړي. دوهمه مسله دا ده چې موږ څنګه خپل کورنۍ ته د یو ځوان په توګه قناعت ورکو چې دغه کس سره کزه نکاح کوم په دغه شرایطو باندې کوم. ګوري دلته یو ستونزه بل دا ده، زموږ ډیر ځوانان هغوی دغه جرأت نشي کولای، زموږ ډیر ځوانان دغه خبره نشي کولای خپل کورنۍ ته چې څوک خپل ژوند کې ځان لپاره زه انتخاب کوم، یا د هغوی انتخاب په وړاندې څنګه زه منفي نظر ورکم، یا چې زه خپل کوم انتخاب کوم هغه څنګه دی. تاسو د پوښتنه ډیره اساسي ده. د ډیر ځوانانو مشکل دی، هغوی د دې جرأت له لاسه خپل ټول عمر خراب کی. ځوانان ته زما اول وینا هم دا ده چې هیڅ کله مه پرېږدئ چې ستاسو دغه راتلونکی ژوند هر څوک خراب کی. حتی د پلار په وړاندې ودرېږئ، د مور په وړاندې ودرېږئ، خو لیکن دا شرط دی چې تا انتخاب درست انتخاب. اوس هغوی ته د قناعت خبره او دغه موضوع د وړاندې کولو لپاره باید د سې وشي چې موږ او تاسو کچیر ته مور او پلار ته مخامخ دا خبره نسو کولای. دا ډیر ښه نظر دی. موږ الحمدلله د خپل خويندو سره ډیر ښه صمیمي اړیکې لرو. موږ د خپل تر زامنو سره، خپل ترونو سره مثلا اړیکې لرو، خپل خالګانو سره موږ خو ډیر ښه اړیکې لرو خپل منځ کې. که دوی ته مستقیم نشوي هغوی سره دا موضوع شریکه کا او هغوی ته دا قناعت ورکا ترڅو هغوی لاړ شي د هغوی سره خبرې وکړي او دا مشکل حل کړي. که ته پوهېږې چې ستا خبره مستقیم پر هغوی باندې ښه اغیزه نه کوي یا هغوی زموږ پر وړاندې ممکن منفي هغه وښي، نو بهترینه لاره دا ده چې موږ او تاسو د خپل مور و پلار د ښه دوستانو سره دغه موضوع شریکه کړو او هغوی راسي له دوی سره کینی او یو قناعت ورکړي چې ستا زوی که دا انتخاب کوي دغه اساس کی د دغه اړیکې دغه مهموالی د دغه اړیکې دغه ارزښت به درته وخی او ورته وای کده سکارونه کی دغه بدی پایلې به ولري. یعنی موږ او تاسو باید په بحثونو کې دا خبره ډیره مهمه ده چې موږ او تاسو د یو چی منفی اړخم باید دیو چاته وای چې هغه متوجی کو چې دغه رقم مشکلات وته. یعنی په خپل ژوند کې موږ تاسو باید دسی هوښیارو او معقولو انسانانو سره اړیکه ولرو چې ستونزې په وخت کې موږ په دغه رقم ستونزو کې له موږ سره همکاري وکړي. د نورو اړیکو له خوا نه چې موږ او تاسو لرو او خصوصا هغه خلک چې زموږ مور پلار سره ښه اړیکه لري هغوی باید ورته پوه کړو، هغوی باید ورته قناعت ورکړي. بلکې چیرته موږ او تاسو ځوانان انتخاب کوو باید د خپل انتخاب لپاره معقول دلایل هم ولرو چې خپله کورنۍ راضي کړو. هو، که چیرته زه دغه جلۍ په خپل ژوند کې د ځان لپاره انتخابوم، د دغه ځانګړتیاوې لري، دغه دغه ښېګڼې لري، زما په ژوند کې زما سره په دغو برخو کې ښه مرسته کولای شي، په دغه رقم سره ډېر ښه جوړ راځو په خپل ژوند کې، موږ به په دغه ډول سره په راتلونکي کې ښه ژوند ولرو. دغه ټولې پوښتنې باید جواب سي په ډېره نرمه طریقې سره، په ډېرې ښې طریقې سره. که مثلا تا سره کورنۍ اختلاف کوي، ته باید حوصله وکړي، بیا یې ورته ووایه، بیا یې ورته ووایه، دغسې نورو مسایلو نه استفاده وکړي.
بله، که راسو په آخر کې کورنۍ ته هم یو څو خبرې ولرو چې کله تاسو اولادونه ځوانېږي نو معلومدار خبر دا چې غوډي ځان ته خپلې غوښتنې لري، خپل انتخاب لري، دوی څه ډول چلند سره وکړي خپل اولادو سره او تر یو حد د خپل غوښتنو نه د خپل نظریاتو نه تیر شي په زور په اولاد باندې مني.
دا ډېره مهمه پوښتنه ده. ګوره، حقیقت دا دی چې هر مور او پلار ته ځواني دغه مرحله تیر کړی ده. زه دې ته حیران یم چې دا هر انسان چې کله اولاد لري هغه هم دغه تجربه خپلم لري، هغه خو د خپل فکر وکړي. خو زه دې ته حیران یم چې ولې دوی خپل تیر ته ور نه ورګرځي. زه چې کله په ځوانۍ کې وم، له ما سره زما په اړیکې کې څنګه چلند شوی دی، مثبت دی، منفي دی، ځکه فکر کوم که یو چا سره مناسب چلند شوی په دې اړیکې، هغه خو به هېڅکله باید دا هڅه ونه کړي چې هغه دغه ډول یو هڅه وکړي، ځکه موږ ټول انسانان یو او موږ ټول دغه ډول تجربې لرو کله چې دغه مرحلې ته رسیږو. نو پکار دا دی چې دې سره په ډېر نرمښت چلند وسي، په قناعت باندې چلند وسي، د خپلو اولادونو په انتخابونو باندې فکر وسي او تر ډیره پورې باید دوی انتخابونه ومنل سي. ځکه یو انګور چې دا هغه خپل خواخي او خسر ته دومره مهمه نه ده لکه د هغه زوی ته چې مهمه ده لکه د هغې خاوند ته، ځکه هغه خپل ټول ژوند له هغوی سره تیری، بیا وروسته غمونه هغه خوراکی ګالي. مور و پلار خو به کوم څوک کله ژوندي یا به نه، یا به ګډ ژوند کوي یا به جلا کېږي، خو که چیرته دوی دغه ډول کړنې کوي دا خو د دې تر څنګ چې د دغه نجلۍ ژوند هم خرابوي، د دې هلک ژوند هم خرابوي، د دوی په خپل شخصي ژوند کې هم د دغه ستونزو مشکلاتو درد دوی ته رسیږي.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
ډیره مننه، سلامت.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تان د څنګه خبرونه تربیه فرض کې چې یاست علمو مال او ملګری.
جهان میں سفر والا اس کے لاس لرا مستا سا پختانا میں علاج سا خبرے میں دوا سا خبرے میں دوا سمے دن سمے دنیا نہ غلرم نہ دا سا پختانا میں علاج
یم په داسې رنگ تخته چې ستا لاس مې مسیحا ستا پختنه مې علاج ستا خبره مې دوا ستا خبره مې دوا کوی زلفه پانش پدخ دے نکڑی سا